یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ويم وړاندې اورئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د طالبانو او امریکایانو پلاوی په قطر کې له یو بل سره ګوري. افغان کارپوان په دې اړه څه وایي؟
باید یو موافقه سره ورسېږي تر څو د افغانستان د موجوده بد اقتصادي وضعیت او کنګل شوي پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې دي هغه هم بېرته ورته واستوي.
بهر ته د افغانستان څخه د وسلو د قاچاق په اړه هم تاسو ته یو راپور لرو. په ننګرهار کې لسګونه سندرغاړو سندرې پریښي او نور کاروبار شروع کړی دی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو
کمین ګل چې په ننګرهار کې د سندرغاړو د اتحادیې مشر و اوس منتو خرڅوي. دا او ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان شمالي سیمې زلزلې لرزولې او ایران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخو ډب شو. بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشي. دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو یعنی د نومبر په 13 او د دسمبر په لومړۍ نیټه د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي ړنګېدو وروسته ما د ناټو د ونډې په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
سټولټنبرګونه ویل چې د ناټو د غړو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مشخصو مسایلو خبرې وکړي، خو یادونه وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یوه تراژیدي ده. ناټو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف نورو غړو هیوادونو خپل ځواکونه د روان کال د اګست په 13 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته وویستل. ملګری ملتونه د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 3,55,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي. اوچا همداراز په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم نږدې شاوخوا 2,40,000 کسانو ته د مرستو خبره کړې. د اوچا په خبره که هم د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د ننګرهار له حوزوي روغتون سره د صحي وسایلو د مرستې یادونه شوې او اوچا په ننګرهار، نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو کې هم له بېوزلو خلکو او بېځایه شوو کورنیو سره د مرستو یادونه کړې ده. جرمنی وایي د طالبانو له لوري د رسنیو لپاره نوې تګلاره به په افغانستان کې د بیان ازادي کمزوري کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د تلویزیونونو لپاره د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې له لوري پر اعلان شوی مقرراتو اندېښنه ښودلې ده. دغه وزارت د رسنیو لپاره د طالبانو د مقرره یا تګلاره د هغوی د ژمنو خلاف یاده کړې. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له تلویزیونونو غوښتي چې هغه سریالونه او ډرامې چې ښځې پکې وي ونه ښیي او همداراز هغه سریالونه په هیڅ صورت خبره نکړي چې د انبیاو یا صحابه و تمثیل پکې شوی وي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 و د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند د زلزله پیژندنې د ملي مرکز پر اساس د دې زلزلې مرکز چې د سهار په 8 بجې وشوه د تخار ولایت مرکز تالوقان ښار ته نږدې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو یا مالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکول شوی. په افغانستان کې د اکثرو زلزلو مرکز د هندوکش په غرونو او یا لمنو کې وي. راپورونه وایي چې تیره شپه د ایران په اصفهان ښار کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خوډب شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې پر مظاهره چانو اوښکۍ بهوونکی ګاز وشیند او د ربړي مرمیو ډازې وکړې. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو او دغه راز د سپوږمکۍ له لارې د اسوشیتد پرس په اخیستل شویو تصویرونو کې د اصفهان ښار په ځینو سیمو کې اعتراض کوونکي لیدل کیږي چې مړ دی وی ډیکټاټور شارونه ورکوي. د اصفهان د پولیسو قمندانې ویلي چې یو شمیر مظاهره چانې نیولې دي خو دقیق شمیرونه خود لبل خو د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې په پرونی مظاهرو کې 140 تنه نیول شوی او محبس ته استول شوی. دا سازمان د دریو تنو د وجل کېدو د احتمال یادونه هم کوي. په اصفهان کې له 4 ورځو راهیسې مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې د اوبو د کموالي او په دې برخه کې د حکومت د نه اقداماتو په اعتراض کې شوې دي. او عراق خپل هیواد ته د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولان په پوله کې بند پاتې دي نورې الوتکې لیږي. د دغه هیواد بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې نږدې 1000 تنه بیرته خپل هیواد ته استولې دي. د عراق د بهرنۍ چارو وزارت ویاند احمد الصحاف پرون جمعه ویل د عراق د هوایي چلند 2 الوتکې به په راتلونکو 24 ساعتونو کې له بیلاروس څخه 1118 عراقي پناه غوښتونکي بیرته راولي. د دغو پناه غوښتونکو اکثریت د عراق کردان دی.
له ازادي رادیو خبرونه اوریدل کولای شي. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشم. راځو د پروګرام اولی موضوع ته. دوحه کې د طالبانو حکومت، اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ نن پیلېږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د مهالویش له مخې به نن د اروپایي ټولنې له استازیو او نورو لوریو سره غونډې وشي. طالبان د خبرو اصلي اجنډا سیاسي موضوعات د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت خو کیلو لوریو ته ځینی نور لومړیتوبونه هم شته چې جزئیات به زموږ له همکار وورو چې دغه موضوع تعقیب کړي. مهرباني.
نن دوحه کې د طالبانو حکومت، اروپایي ټولنې، امریکا او نور جهتونو ترمنځ د خبرو لړۍ پیلېږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته د نننۍ غونډو په اړه ډېر تفصیل ورنه کړ، خو دومره ویل چې امریکایي لوري سره نن کومه لیدنه نه ده پلان شوې. ښاغلی نعیم دا هم ویل چې مو مهم موضوعات په لیدونو کې پلان شوی دي چې بحثونه پی وشي. د دې خبرو اترو لپاره د طالبانو یو پلاوی لاله وړاندې په دوحه کې دی. کومې بچې نن د وشتمې نه پایله او تر 9مې پورې به دوام وکړي. طالبان وایي دوی خبرو لپاره یو مهم اجنډا لري او د هماغه اجنډا پر مخ به دغه موضوعات پر مخ وړي. د طالبانو په اجنډا کې تر ټولو مهم موضوعات او دغه د سر موضوع د افغانستان د بانکي زیرمې ده چې باید امریکا یې آزاد کړي. چې بدی ټکو باندې باندې یوازې امریکایي لوري سره دوی خبرې کوي، بلکې د اروپایي ټولنې استازو او تر پای ځینې نور جهتونه چې قطر هم مهمه برخه ده پدې بحثونه وشي. او سیاسي موضوعات چې لاغنه د افغانستان کې دنه دی او ټولګډونه حکومت تشکیل هدف ده، تر خوای د ټولنیز وضعیت په اړه باندې چې د خوندزو ته د جوړو تک ده، په کار کې کار د پاره د خوځو اجازه ده، او ځینې نور بشري موضوعات هم شامل دي چې د خبرو لپاره لومړیتوبونه ټاکل شوی او بحثونه به وشي. د طالبانو لوی اندېښنه د حق څخه په اړه باندې ده چې شاید دوی حکومت پر اتونګي کې ورسره مخ شي چې هغه اقتصادي بحران او د افغانستان د بانکي نظام سقوط ده، چې دا تر ټیره پورې پر هغه مرستو پورې نغښتې او تړلې ده چې بهرنیان لخوا د افغانستان د حکومت سره کېږي او ترخوای د افغانستان د بانکي زیرمې ده. خو اروپایي ټولنې او ترخوای د امریکا لپاره په دې غونډه کې ځینې نور لومړیتوبونه هم شته دي چې له دې ډلې ټام ویسټ وړاندې ورته اشاره کړي او هغه داري چې طالبان باید له هر څه زر د ترهګرۍ پر ضد باندې یو کوټلګا مبارزه وخی او هغه داس مبارزه چې ژمنتیایي لړنړیوالې سور ټولنې سره دای چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ځاله باندې بدل نشي. تر خوایل افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند ته هلته ګواښ دی دراوتلو موضوع ده، د بشري مرستو موضوع ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې دي. تر خوایل ته یو ټولګډونه حکومت یا هم شمول چې ورته وایو د داسې حکومت تشکیل دی چې په هغه کې خزي هم کار ته د تګ اجازه ولري او خوایي نجونو ته هم اجازه ورکړل شي چې څو خوندزو ته ولاړ شي. طالبان دی ټولو ته ځان ژمن خیا وای چې دوی د نړیوال ټولنې سره دا وعده کړي او پر خپل وعدو باندې ولاړ دي. یو بل مهمه موضوع چې له دې غونډو ډېر رهیل کېږي او شاید دا غونډې ځکه با اهمیت ته ګڼل کېږي، هغه دا ده چې ویدوزو رسنیو هم داسې راپورونه خپاره کړي چې ګوند د اروپایي ټولنه او امریکا وغواړي په یو داسې ډول باندې د افغانستان د اقتصادي او بانکي نظام د ژغورلو لپاره یو لارې عمومي چې مخامخ طالبانو سره مرسته ونشي سو حکومت دوی پیاوړی شي، بلکې داسې لارې وشنځول شي او پیدا کړل شي چې د افغانستان د بنسټونو د پایدار کېدو لپاره او د افغانستان د بنسټونو د سقوط مخه ونیول شي تر څو مرسته ورسیږي. تر خوا بل مهمه موضوع هغه د بشري مرستو رسول دي چې د افغانستان سره وشي چې په دوی کې مخامخ نیخ د هغو کسانو سره مرستې دي چې یا یې کار روزګار زیان شوی دی او یا هم په یو ډول باندې اوس تر ډېره اغېز.
مننه د تاسو له توضیحاتونه. زموږ همکارو د دوهې کې د طالبانو د پلاوي همدارنګه د امریکا او اروپایي ټولنې د چارواکو د استازیو ترمنځ د خبرو د پیل په تړاو باندې جزئیات راکړل، دا چې په کوم موضوعاتو به خبرې کوي. په همدغې موضوع د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له یو سلاکار وزیر او د چارو له شنونکي ښاغلي شهزاده مسعود سره خبرې کوو. مسعود صاحب کورودان چې ټلیفون مو واخیسته، په دوحه کې طالبان ځان ته اجنډا لري او امریکا بیا ځان ته اجنډا لري. طالبان عمدتاً د مرستو د ترلاسه کولو، د پیسو د خلاصېدو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د جلب په خاطر ورزی هلته، او امریکا بیا د تروریزم ضد مبارزه غواړي او بشري حقونو باندې ټینګار کوي. فکر کوي دغه دوه بیلې اجنډاوې چې دوی به څنګه سره ګډې موافقې ته ورسوي او ګډ اهداف به ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې یو ډېر ښه فرصت هم د افغانستان د حکومت لپاره هم د نړیوالې ټولنې لپاره، یعنی زه مینه یو افغان ویلی شم چې د دغه فرصت نه په استفادې سره اول خو د دغې ناستې هرکلی کوو او خدای دې وکړي چې دواړه لوري یو ښې نتیجې ته ورسیږي، د افغانستان د خلکو هغه برحق غوښتنې ته نړیواله ټولنه غوږ کېږدي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان لري تاریخ دموکراسي اسلامي او هغه ملي ارزښتونه په نظر کې نیول شي، هغه ته هم باید مثبت ځواب ورکړل شي. زه امید کوم چې دغه ماسته چې تقریبا څو ورځې به ادامه لري، امید ده چې ښه پایله افغانستان خلکو لپاره ولري، ځکه د افغانستان خلکو چې د پاسه څلور لسیزه متاسفانه په جنگ کې تیر کړو او اوس یو بد اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. زه امید کوم چې دغه ماسته د فرصت په استفادې دواړه لوري یو مثبت عمل تصره ورسی چې د افغانستان لپاره ښه پایله ولري.
ښاغلی مسعود، طالبان دوه ته داسې وخت ورغلی دي چې په افغانستان کې دننه غنی ستونزې لام شته، په ځای پاتې دي، دنجونو خوانزي دوی تړلې دي، نه د خلاص کړي تر اوسه پورې، او د ترګری په ضد مبارزه کې چې دښمنې کړي وي، مثلا د داعش او القاعده د لمنځه وړلو داعش اوس هم خپل بریدونه کوي او ګڼ خطرونه پیښ کړي دي. فکر کوي دا کلاس ورغلی دوه ته چې بیرته له دا کلاس سره راشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د تعلیم په برخه کې چې کومه غوښتنه نړیواله ټولنه لري، برعکس هغه غوښتنه تر نړیوال ټولنه موږ افغانان ډېره لرو چې باید نجونې هلکان مکتبو ته لاړ شي، عالي تحصیلات باید ترسره کړي، ځکه دا په ټوله اسلامي نړۍ کې یو معمول ده. نور دا که دوی غواړي که نه غواړي، دا موږ غواړو، او موږ هېڅکله هم نه غواړو چې خدای مکړه د افغانستان نورو ملکونو ته تهدید متوجه شي. دغه څه د لور نړۍ نه هم غواړو چې افغانستان ته باید تهدید غنه کړي. زه فکر کوم چې ډېر داسې مسایل شته چې تاسو کې موږ د نړۍ سره مشترکات لرو چې یو تفاهم ته ورسره ورسېږو. زه فکر کوم چې د دوه په تړون کې یو مسله هم همدغه وه چې د طالبانو د اسلامي تاریخ سره د امریکې متحده ایالاتو کوم تړون کړی ده چې افغانستان به د نورو هېوادونو لپاره تهدید نه وي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ثبات کې د افغانستان تلاس ورکړي، د افغانستان خلکو تلاس ورکړي، ځکه موږ د پاسه څلور لسیز جنگ نه وسره وتلي یو، او کوشش مو دا ده چې د ثبات دلته باید ټینګ
شي. ښاغلی مسعود، د ثبات یادونه مو کړم، همدارنګ سیمې ته د تهدید په مسله کې د سیمې ګڼې هېوادونه لاغې ډلې منځنۍ آسیا او روسیا د افغانستان له شماله ګواښل کېږي. دوی ویلي دي چې هلته ګڼ وسلوال شته چې د دوی په ضد غواړي جګړه وکړي، هلته پوځي مانورونه هم کړي دي، مګر دغه تهدیدات خو هغه د اوس هم پر ځای پاتې دي. څه فکر کوئ په دې ارتباط؟
بله، پخوا هم لکه روسیا او چین چې تاسو یاد کړئ د منځنۍ آسیا هېوادونه، د پخوا نه د امارات د راتګ نه پخوا هم دوی دغه تشویشات درلودل. دا تشویشات اوس هم شته، اما زه فکر کوم چې کچیر د داعش دله د بیرونه سپورت نشي بیرونی کومک نه لري زه فکر نه کوم په افغانستان کې دومره مردمی ریشه نه لري زه امید کوم چې هغه د خالتونه چې اوس هم په شکل د اشکال د افغانستان په قضیه کې روان دي د هغې نړیواله ټولنه د امارت اسلامي سره په ګډه د دغسې یو پدیده باید مخه ونیول شي ځکه چې دا افغاني پدیده نه ده تشویشونه سته ده اما زه امید کوم چې دغه ټول تشویشونه په یو مثبت عمل کې دی هم د نړیوالو ټولنې سره هم د سیمې د هیوادونو سره دا باید یو حل فصل سره برابر
وي. وروستۍ مسله دغه خبرې خو دوحه کې کېږي طالبانو ټینګار هم دا دی چې باید همدغه د دوحې تړون چې تیر کال شوی و دا باید په بشپړ ډول باندې تطبیق شي. څه فکر کوئ د دغه تړون هغه عمده مسایل تطبیق شوي دي؟ دواړو غواړو ورته خپل مسؤلیتونه پکې ادا کړي که څنګه؟
متاسفانه چې کله کله وخت د دواړو د لوري نه یو په بل باندې د اتهامات کېږي چې نه دي تطبیق شوي. زه امید کوم چې هم تطبیق شي هم په نتیجه کې موږ په فعلي شرایطو کې د نړۍ سره داسې یو مثبت تعامل ته ورسېږو چې نور په افغانستان کې د روان مشکل خصوصا دغه ناورین چې لوی روان د اقتصادي ناورین دغه ته د پای ته کېښودل شي او د افغانستان سره نړۍ یو مثبت عمل کې یو ښه تفاهم ته ورسېږي.
ډیر مننه کوم ښاغلی مسعود شهزاده مسعود د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر او د سیاسي چارو شنونکو چې له کابل له موږ سره د دوهې د نننۍ او سبانۍ ناستو په اړه باندې خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د ایران له خوا د افغان او ایران لپاره د سوداګرۍ غډې خونې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د قانون د کیندنې اجازه ورکړي. د دې خونې مشر حسین سلمی د ترکیه اجانس اناتولی ته تیر ورځ ویلي د تهران او طالبانو وروستۍ ناستو ته په کتو سره ایراني چارواکو له طالبانو غوښتي ترڅو د قانون د کیندنې په برخه کې ایراني انجنیرانو ته د کار زمینه برابره کړي. د نوموړي په خبره له دې لارې به د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې د پخوا په څیر پیاوړې شي. د ایران له خوا د افغانستان او ایران د سوداګرۍ غډې خونې مسؤلونه دغه شان زیاته کړې ده. ایران افغانستان سرګډه پوله لري او د دواړو هیوادونو ګټي کولای شي د سیمې په ګټه هم وي. د خونی د مسؤلینو له قوله ویل شوی چې طالبانو هم د ایران دی وړاندیز تر دا مهاله شین چراغ نه دی خودلای خو هیله مندشته چې دواړو خواوې یوې پایلې ته ورسیږي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د قانون وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د طالبانو د کورنۍ او چارو مالی وزارتونو او د بانکونو ټولنې له استازو سره د افغانیو د ارزښت لوړو ساتلو او د ډالرو د نرخ د کنټرول په هدف د وی کمیټې د جوړېدو خبره کړې. د دې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوې د دغې کمیټې رامنځته کېدل د افغانستان اقتصادي ثبات لپاره د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو په بازار کې د برخونو ثبات ساتلو لپاره اړین ګام یاد شوی. په یاد خبر پاڼه کې ویل شوې د سوداګرو ستونزو په بانکونو کې خپلو پیسو ته د سوداګرو نه لاسرسی او په بازارونو کې په نرخونو د ناوړه اغیز او نور موضوعاتو په اړه به هم د دې کمیټې له لارې اغیزمن ګامونه پورته شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغاني دیرش پوله، یو ایرو یو سل څلور افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل یو افغاني اویا پوله، یو سعودي ریال څلورش افغاني لس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني دوه دیرش پوله، زر هندي کلدار یو لس او لس افغاني او زر پاکستاني کلدار پنځه سو دی لس افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. طالب چارواکي له افغانستان د وسلو د قاچاق په اړه یو خل نه دی. طالب ویاندویان او د کورنیو چارو وزارت کڅه هم پاکستان او ایران ته د ام 4 ټوپکو قاچاق او همدارنګه د مرمۍ ضد امریکایي پوځي ټانکونو او نورو وسایطو قاچاق ردوي، خو ځینو نور بیا په یو ډول دغه موضوع تایید کړي. پاکستان او ایران ته د وسلو د قاچاق په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او د طالبانو له حکومت پکې غوښتنه شوې چې قاچاقونکي باید ونیول شي او سخته سزا ورکړل شي. جزئیات په دغه راپور کې.
پاکستان او ایران ته د وسلو مهماتو او پوځي موټرو د قاچاق په اړه د اندېښنو دوام او ورته بیا لا بیا څرګندونې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو مزدا موټر یې نیولی چې پکې وسلې او مهمات پاکستان ته قاچاق کېدل. خو د دې خبر لخپریدو وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د افغانستان د پوز لپاره د امریکا لخوا مرسته شوي مرمۍ ضد ټانګونه د پاکستان پر سړکونو لیدل کیږي. تازه یو بله ویډیو هم خپره شوې چې پکې ښکاري د امریکا جوړ شوي مرمۍ ضد ټانګونه چې سپین بیرغ هم پرې ځړېدلی تهران کې ولاړ دي. خو د دې ویډیوګانو کره نیټه معلومه نه ده چې کله او د چا لخوا ثبت شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم وایي دا ویډیوګانې د پخواني حکومت د هغه مهال دي چې امریکایي عسکرو خپل تجهیزات د پاکستان له لارې لیږدول. خو د وسلو د قاچاق په اړه بیا د دوی حکومت هم یوه خوله نه دی. د وسلو په قاچاق کې تر ټولو مهمه موضوع د 1400 M4 امریکایي ټوپکو ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی که څه هم مني چې د وسلو قاچاق شوی او په تور یې ځینې کسان هم نیول شوي، خو له دې شمیر سره مخالفت ښیي.
اسلامی امارت به هیڅ کله هم چاته اجازه ورنه کړي چې وسلې قاچاق شي. موږ انکار نه کوو قاچاق شي به وي، خو په کلکه مخه هم نیول شوی ده. طبعا موږ خو د دې نه انکار نه کوو چې قاچاق به نه وي شوی، قاچاق به شوی وي، خو د موږ تعهد دا دی چې هیڅ کله به هم څوک پرې نه ږدو او ډېر خلک موږ نیولي هم د وسلو د قاچاق په اړوند.
خو د ښاغلي خوستی د څرګندونو برعکس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ یا IT رئیس خیرالله شینواری په یو ډول د 1300 M4 امریکایي ټوپکو قاچاق تاییدوي. ښاغلي شینواری په خپله ټویټر پاڼه د وسلو قاچاق کوونکو ته د بېننګه خطاب کړی او پوښتنه یې کړې چې څه ډول داسې کسان پیدا شول چې 1300 ټوپک یو ځل قاچاق کړي. هغه قاچاق کوونکو ته د سخت سزا غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم هم مني چې د وسلو د قاچاق موضوع طالبان خورولی دي. هغه په خپله ټویټر پاڼه قاچاق کوونکو ته د خائن خطاب کړی. دا موضوع د ټولنیزو رسنیو پراخ برګون په ځان پسې لري. ټویټر او فیسبوک کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی او له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې قاچاق کوونکي خلکو ته ور وپیژني. هغه پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو کې له طالب چارواکو پوښتل شوې دا ده چې څه ډول د هګۍ او چرګې غل مختورې په ښار کې ګرځول کیږي، خو د وسلو او مهماتو غل لا هم معلوم نه دی. د جمهوري نظام له سقوط وړاندې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ډېر شمېر پرمختللي امریکایي وسلې، مهمات او وسایط لرل چې اوس ټول د طالبانو په واک کې دي. د امریکا تر ټولو لویه اندېښنه د ترهګرو ډلو لاسته د دې وسلو لوېدلو. له همدې امله افغانستان نه لتګ وړاندې له دې وسلو او تجهیزاتو ځنې ویجاړ کړل. خو طالبان بیا دا خبر کوي چې نه یوازې له دې وسلو ساتنه کوي، بلکې له دې پرته د وی پرمختللي اردو لپاره نور وسلو ته هم اړتیا لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي هیواد پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلین وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال په ټپه ولاړ دي او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمینګل کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړي دي او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی دی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي، خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دې شپو ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکی د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخ ته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشی وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بېسوري د دې لامله وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار یې په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف یې په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړا یې پوستونو کې نښلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شانو ویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ تی نه واخله، یعنې داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دو څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړ دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو به زموږ کار نه ده. تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمۍ کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د ده په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړه کولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
څوک وانه وریږي دا رباب په مات دی کې راته.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجې پورې له آزادي رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کې